د سحر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د خبرونه یو ساته ده چې د هیلو ډانګ راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. د متایب معرفي وروسته راځي. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشن به پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون ویلي چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینې وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کش کې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل سوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یوه نږدې خپل غلام یحیی عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړې او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل سوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او اوس روغتون کې دی. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تېرو حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان و. که څه هم طالبانو څو څو وارې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن سوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نښه سوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل سوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه تر 300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنګیالي تسلیم سوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا ادعا رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریز له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل سوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد سو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملین اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته په خپل لومړني سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکي د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د ایکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او ډیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکي د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړي د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه سوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 30 کلن یوهان پلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. دا سوریه پاوز وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینه دمشق پر مربوطاتو توغول سوی وو ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پاوز په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لورې ویشتل سوی وو. پاوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیاتو مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د لندې یا قوس میاشتې شلمه د دسمبر یولسمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: ګڼو چارواکو ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نه سیادي کېدلی. د پوهنې پخوانی سرپرست وزیر د نجونو پر تعلیم د بندیز په باب اندېښنه وښوده.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لشبدوم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي.
کابل کې ځینې ټیکسي چلوونکي د طالبانو د ناوړه چلند شکایت لري.
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستې. اوس ویریږم ښار ته بیا ولاړ شم، بیا به یې سوري.
کندهار کې یو ښوونځي ډیر شو بې وزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې.
پلار مې شهید سنتي زوس خپل د کارګان سره اوسېږم. زه غواړم په هند کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ځینې کسان شکایت لري چې د صرافي شرکتونو یې پیسې پر وخت نه تادیه کوي.
نو زه دې شاید هم بیا ماته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې حالت ورسېږي په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پی کوي، کار پی کوي.
د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدي له حضور پرته تر سره شول. د هغې لور وایي:
زن زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
د ازادي رادیو د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسی عادي کېدلی. رینا امیری دا خبره د دوحې فارمټ په یو بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی وو وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. سپی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوحې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر څرخېده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي. وویل:
موږ د عادیسازي اصطلاح کارو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یو پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې افغان جنو د تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په ځواب کې ویل چې طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخ ته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوری نظام ستنې یو په یو ماتې کړې. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینې حمیدي ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پرېښي؟ هو، سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګست مخکې فعال ځایونه نور نه لیدل کیږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري، هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوهې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. د دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړې شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دونه ګوتریش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوې دي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي د طالبانو حکومت د ټرافیکو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د افغانستان پلازمینه کابل کې د ټیکسي موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتون سره سره کله چې له ښار څخه سورلي اخلي، د طالبانو حکومت ټرافیک د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څوکو لرونکو څیزونو سره سوري کوي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کم کړې، بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولای دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو چیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کم کړې، بلکې تاوان کړې هم دي. په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی چې نه یو غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانۍ یو ټایرونه اخیستی وو، اوس ویریږم که ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې به کوم ناروغ پیدا شي، یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یوه کوره بل کور ته ورسوو، که نه نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټیکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټیکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دوو ټیکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمیرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یوه ټایر کې دي، دوه په بل ټایر کې دي. مو کار کوو، دوی مونږ پرېږدي. د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم، مونږ نه پوهېږو چې کوم ځای څخه سفر لري پورته کړو. تمځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر وي، یو بل لډه ده، زیر زیر ورقې ورکوي.
و موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تیر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ځینې افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د پیسو په لیږد را لیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو په پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دو او دریو ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. دا چې د صرافي شرکتونه څه سپینوی لري په دې راپور کې اورو.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله یې پیسې حواله کړې خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی ادعا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکي نو هغه شخص ورته مشخص کی چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې د سعودي نه حواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې شل پنځه ویشت لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکړو. نو زه دې شاهد یم بیا ماته ان تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې زنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سرای کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په زنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله. خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجراتي میوند بانک کې موږ پیسې لرو هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه افغانستان بانک ته ورسو د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي مثبت جواب نه راکوي یعنې پیسې بندې دي.
نوموړي دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په ولسمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکېټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لېږد رالېږد کې د ځنډ ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدی له حضور پرته پرون د نروې پلازمینه اوسلو کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې د زنداني ایرانی فعال نرګس محمدی اولادونو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. نور جزئیات د سپیولاس تنگزی په دی راپور کې چې د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا او د سولې د نوبل کمیټې په حواله چمتو شوی.
زن زندگی آزادی ای کاش مادرم اینجا بود.
کیانا رحمانی د نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. کیانا له خپل ورور علی رحمانی سره د ناروې پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و. کیانا او علی له خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي. نرګس محمدی د ایران په ایوین زندان کې دا له همدې عمله په دې مراسمو کې ګډون ونه شو کړی خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران له خلکو یې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نرګس محمدی د پیغام یوه برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد په وړاندې راپاڅېدلی دي.
د نرګس محمدی په پیغام کې همدار از راغلی چې د اسلامي جمهوري رژیم د ولسي مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او دغه حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر اعدام، وژلو او زندانی کولو سره ځواب ورکړی. نرګس محمدی د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتی په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشرې تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدی د په اوسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسم
مراسمو کې د ګډون لپاره لبنده خوشی کړي، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون په اړه غوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کمیټې د اعلامیې له مخې نرګس محمدی په ایران کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقونو او ازادیو د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو فعاله ده، هم د دې جایزې له وروستیو کاندیدانو څخه وه. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکو له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدی او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدی وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکي شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدی ته د رسمي تقدیرنامې سربېره 9 میلیونه سویډنی کرونه چې شاوخوا 3,60,000 امریکایي ډالره کېږي ورکول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې یو خصوصي شونځي 150 هلکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دغه شونځي مسؤلان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستنسیوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي تړلي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شونځي د لومړي ټولګي زده کوونکې ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دا غاته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بیکچمنه په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلان می شهید سنتي زو خپل د کارګان سره وسېم زه غواړم پیندې کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم. پښتو دنیا انګلیسي شون مهارت انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بیوزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخند بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت لامل د زده کړو پاتې کیږي. ان یو شمیر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولسکلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل زده کړې نسوای کولای، خو اوس په دغه شونځي کې د خپل ورونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کوم.
په دغه خصوصي شونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی چې تونه تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېر برخه یې نجونې دي، بیا وزله، یتیم او تازه راستنسیوي کډوال دي. د دې شونځي مسولین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو لامل اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن شي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه د تر خپل وسه بے وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې د اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې ډېر زیات استعداد لري خو دینې څخه ولې چې خپل استعداد ونړي ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغه لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي تړلې دي او داسې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان د 3 منډو په توپیر نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د ډسمبر میاشتې په 10 نیټه د کابل پر وخت د 1 شنبې پر سهار 10 بجې پیل شوې وه چې نیپال د پښې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9.3 اورونو کې 261 منډې وکړې. افغان توپ وهونکو کې جمشید زدران سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې په روان آسیا جام کې سلیزه جوړوي. ښاغلی زدران 1.5 توپونه ولوبول، 8 څلور ورځې ووهلې او د لوبې په وروستي اور کې د پښې ټپي کېدو له امله ناسوځېدلی له لوبغالي ووت. دغه راز بل افغان توپ وهونکي نومان شاه بیا په 8 توپونو چټکې 6 منډې وکړې. هغه د خپلې نننۍ پاڼې په تړه وایي،
دغه پرفارم چې نن ما وکړي ما نور متوجه کوي د افغانستان دپاره، د افغانستان د ملي ټیم دپاره، لکه ټیسټ ون ډے ټی ټوینټی میچو دپاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیات کړم، خولې به ته یوم د افغانستان دپاره. او ډیر خوشحاله یم چې نن ما پرفارم کړی دی او کوشش به کوم چې نور ځایو کې هم وکړم، چې هر ځای ماته موقع ملاویږي او زه به کوشش کوم چې پرفارم وکړم او د افغانستان دپاره.
نیپال په خپل پاړۍ کې 24.1 ورونه ولوبول، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 1.8 منډې وکړي. یا دې لوبډلې ته ارجن کمال یو نوی منډې کړې وي. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داودزی 3-3 او محمد یونس زدران 2 وکټې واخیستې. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې وه. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 12 نیټه افغانستان او پاکستان سره سیالي وکړي.
د کابل ځینې شاریان شکایت کوي چې هوا ډیره ککړه سوې ده. دوی وایي چې د هوا له سړېدو او د مرکز ګرمیو او تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا نور هم زیاته سوې ده، چې له کبله ځینې ناروغۍ خلکو ته پیدا سوې دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د مازدیګر 4 بجې چې شي لوګې ډیریږي، هوا ډیره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اولیدګي هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړي توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. په شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي او ولستې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملی ساختن ای طرحه همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د یکشن به په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا، د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوختای فوسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک به وزل دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فوسیل سون تو کې وکړي. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تلګه خلکو ته د فوسیل تو کو بدل چمتو کړي. د بیلګه په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپل فابریکې زیات کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د غازو بیې راټیټ کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمی په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوریت نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګن میشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې همدا دی. د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپل کورونو د تودولو او ان پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیت سن توکو څخه کار اخلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونو